द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे रानवरिदुनको अस्सलाम अलैकुम दा द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे नंद शुरूर रज द 2018 सम खाल द अप्रैल द म्याश देश पगमने था दा په پیښور کې وخت شوې دی د ماښامې شپږ په کابل کې دي پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه بجې شوې دي. د وایس آف امریکا دیوه ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې قربانیو وږمه جالوان
او بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د مالیو یا ټیکسونو نه د دولت پټولو رسوایی یا سکینډل کې په ککړو نړیوالو مشرانو باندې فشار زیاتیږي. د پاکستان حکومت مخالفه ډلو هم په وزیر اعظم نواز شریف باندې نیوکې زیاتې کړي. د نوموړي لور او دوه زامن په دغه سکینډل کې ککړ دي.
ښه خبره بدایي چې نور خو به هر سړی پکار دی چې خپل صفائی پیش کړي. خو ترکیه د وزیر اعظم فیملی والا چې کوم په دې سکینوال دی هغه پکار دی چې پخپله د کمیشن ته مخامخ شي.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل وایي په 2015 کې په زیاتو تیزندۍ ورکولو یا اعدام کولو کې پاکستان په دریم مقام پاتې شوی. د پاکستان د بشري حقونو تنظیم د مرګ د سزا مخالفت کوي. د تنظیم مشره زهره یوسف وایي د تراګرو پر ځای نورو ته تیزندیانې ورکړې شوې دي.
پاکستان یو قبائلی عدالت یو ځل بیا د ډاکټر شکیل افریدی قضیه ځنډولې. په ډاکټر افریدی په ظاهره یوه مقدمه ده، خو څېړونکي او امریکا وایي د پاکستان ریاست هغه د ترهګرې ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن په درک لګولو تورن ګڼي. د ډاکټر افریدی وکیل وایي
مونږ سره بله قانوني لاره نشته، ځکه چې دا پټه کم لري د پاکه ټولو کې غټ عدالت لکه سپریم کورټ زمونږ لپاره نو دینه بره عدالت بل څه نه، مونږ بل عدالت ویلی نشو.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زمګه پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. څه ملګری اوسې لاول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس په لړ کې جوړ شوې عدالتي کمیټې باندې سختې نیوکې کړي. د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر ویلي وزیر اعظم نواز شریف دی د خپل کورنۍ نه د پام اړولو په خاطر په بینظیر بوټو او نورو مخالفه سیاسي پارټو باندې د کرپشن تورونه ولګول. نوموړي ویلي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په خپل صفایي کې دغه وینا بې ځایه وه. د عوامي نېشنل پارټي زاهد خان هم ویلي د پاناما لیکس په اړه د حکومت یو آزاد کمیشن جوړ کړي. قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي علي محمد خان ویلي که وزیر اعظم نواز شریف په رښتیا هم په دغه معاملې کې مخلص وي نو یو آزاد تحقیقاتي کمیشن دی جوړ کړي. د پاناما د یو قانوني ادارې لخوا د نړۍ یو شمیر سیاسي او پوځي مشرانو ترڅنګ په مشهورو لوبغاړو او فنکارانو باندې په لویه کچه د غیر قانوني اساسو پټولو رازونه رابرسېره شوي، چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف دوه زامنو حسن نواز او حسین نواز او لور مریم نواز باندې هم په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني کمپنیانو جوړولو تور دی. وزیر اعظم نواز شریف ترې انکار کوي او په دغه لړ کې پرون د یو تحقیقاتي کمیټې جوړولو اعلان کړی و.
د بشري حقونو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د نهې په ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2015 کې 1434 کسان په دار خېجول شوي دي او د هیومن رایټس واچ د شمیرې تر مخه د کال 1989 نه وروسته دا په کوم کال کې تر ټولو زیاته شمیره ده. د رپورټ تر مخه په ټوله شمیره کې د 90% نه زیاتې سزاګانې په پاکستان، سعودي عرب او ایران کې ورکړل شوي دي. امنیسټي ویلي پاکستان کې د کال 2014 نه پس چې کله د تیزندې په سزا بندیز پورته کړی شو په دغه سزا ورکولو کې د اندېښنې وړ اضافه شوې ده. تر اوسه 360 نه زیات کسان تیزندې کړي شوي دي چې په پاکستان کې ورکړی شو د تیزندې په سزاګانو کې په ریکارډ شمېره کې تر ټولو زیات اضافه ده. او د القاعده مشر اوسامه بن لادن په لټون کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدنه چې نن فاتا ټرایبیونل کې ټاکل شوې. د هغه وکیل قمر ندیم ویلي دي چې د شلو پیښو وروسته هم پولیټیکل انتظامی عدالت ته د قضیې ریکارډ نه دی وړاندې کړی. د مقدمه اوریدنه 19 مئی پورې ځنډول شوې ده چې تفصیل پې وړاندې کوي مدثر شاه د پېښور نه.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په 23 مئی کال 2012 کې ډاکټر شکیل ته د ځای نا قانون تنظیم سره د کومک په تور 3 کال د بند سزا واوروله، خو دغه تنظیم ډاکټر شکیل سره د څه قسمه اړیکو نه انکاري دی او د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې د سزا خلاف اپیل داخل کو چې ای پی ای د دومره سزا ورکولو اختیار نه لري او کمشنر د اپیل جواب کې په 28 اگست کال 2012 کې قضیه سر دوباره کتنې لپاره فاټا ټریبیونل ته ولېږل، خو ټریبیونل په 13 دسمبر کال 2013 کې قضیه کمشنر ته په دې وینا واپس کړه چې د کمشنر احکاماتو کې ابهام ته نیوازه نه دي، خو کمشنر یو ځل بیا قضیه فاټا ټریبیونل ته واستوله چې د پورا ریکارډ رڼا کې د قضیه اورېدنه وشي، خو د تیرو دوو کالو راهیسې د شلو نه زیاتو تاریخونو باوجود هم پولیټیکل انتظامی عدالت ته ریکارډ ور نه کړو او د قمر ندیم اډوکیټ نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دې قضیه چاته کې بل عدالت ته ولې نه وړي، نغه ویل
اصل کې مونږ سره بل قانوني سلار نه شته چې دا فاټا ټریبیونل چې کوم لري دا فاټا ټول کې غټ عدالت لکه سپریم کورټ زمونږ په
پاتې سر شاه. وایس اف امریکا ډیوا رادیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د بلوچستان د ملیشي چارواکو ویل دي د صوبې سرحدي سیمه چمن په بوغرا سیمه کې په عملیاتو کې د افغانستان د استخباراتو یا انډیس یو کارکونکو نیولې ده. د نیول شوي افغان تن په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې د هغه د ولقینه چاودیدونکو مواد بمونه او وسله ترلاسه شوې ده. د ملیشي وایاند ویلي نیول شوي کس په بلوچستان کې ترهګرو ته وسله او چاودیدونکو مواد رسول. چارواکو ویلي د نیول شوي تن نه پلټنې روانې دي. تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور نه.
دغه شکمن کس څخه ځای پر ځای وایرلس ګوشه کې هدفي وشتل کوونکی توپک او یو توپنچه ځینې نیولې ده او په بعد کې درد په نشاندي باندې د یو بل مرکز څخه بارودي مواد هم نیولې دي چې د ویان لخلې په دغه موادو کې بال بیرنګ، جاکټ، بارودي تار او نور حساس معلوماتي کتابچه ورسره وي چې د لخلې دلته په دغه سیمه کې استخباراتي کار کوي او په پاکستان بلوچستان ایالت کې د ترګری او د ګډوډي راوستلو هڅه کوله. خو دغه شکمن کس د نیولو پسې د نورو پلټونو دپاره د ایالت ستر ښار کوټی ته منتقل کړی دی. خو دغه شکمن کس د نیولو او د پاکستانی چارواکو لخوا د دکومیت د افغانستان سره د شوولو پر دغه اداو باندې تر اوسه د افغان حکومت لخوا څه قسمه عکس العمل مخته نه دی راغلی. خو د بلوچستان ایالت په دغه سرحدي ښارګوټي چمن کې اکثر پاکستانی چارواکي دغه رنګه اداوي کوي چې د ګاونډي هیواد د استخباراتي ادارې دپاره کارکوونکي شکمن خلک نیولي دي، خو افغان حکومت کله هم دغه رنګه خلک خپل شاریا نه دي بللي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
دا و د چمن د ډیوا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي. پاکستان ته د راتګ لپاره د په افغانانو د ویزې پابندي ولګول شي چې دا رنګه تراګری خلاف د هیواد کوششونو ملاتړ شي. دا خبره په پاکستان کې شوې په یو نظر پښتنه یا سروي کې د پاکستانیانو اکثریت کړی ده. نظر پښتنه کوونکې ګال پاکستان وایي سروي د پاکستان د سلورو وانو صوبو په شهري او کلیوالو سیمو کې شوې وه چې پکې 1500 سړو برخه اخیستې. ګالپ وایي چې 90% پاکستانیان افغانانو لپاره د ویزې د شرط په حق کې دي او یوازې 9% خلک د دې خلاف دي.
د یورپی یونین د بشري حقوقو د ډلو د سختو نیوکو وروسته دغه تنظیم اعلان کړی د یونان نه به په خپل پناهګزین ترکی ته نه لیږل کیږي. په یورپی یونین کې د سیاسي پناهغښتونکو د چارو ترجمان جین پیر وایس اف امریکا ته ویلي یورپی یونین به هر کډوال ترکی ته د لیګلو نه وړاندې په یورپ کې د سیاسي پناه اخیستو لپاره د درخواست ورکولو مقور کوي. تیر ورځ 200 پناهګزین د یونان نه ترکی ته لیګل شو چې په بدل کې د ترکی نه 200 د شام کډوال یونان ته بوتلی شوی وو.
یورپی یونین بنگلاديش ته په سختو ټکو کې وینا کړې ده چې د یورپی یونین په غړو کې د بنگلاديش د پرتو زرګونو غیر قانونه کډوالو ته د واپس بوتلو لپاره بندوبستونه وکړي. د یورپی یونین یویش پک کسیز جرگی د نهی پروز ڈاکا کې د بنگلادیش ترو چارواکو سره ملاقاتونه کړی دي او دوی بنگلادیش نه د یورپی یونین غړو ملکونو ته د غیر قانونه کډوالو په ورمات بهیر خپل فکرمندۍ ښکاره کړی. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د مالیو یا ټیکسونو نه د دولت پټولو رسوایی یا سکینډل کې په ککړو نړیوالو مشرانو باندې ورځ په ورځ دباو زیاتیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دوه زامنو او یو لور مریم نواز باندې هم دغه تورونه دي چې په برټش ورژن آیلینډ کې د دوی سلور داسې کمپنیانې دي چې راغې د لارې دوی د ټیکس د پټولو او په لویه کچه باندې د اساسو جوړولو کوششونه کړي دي. وزیر اعظم نواز شریف په دې نړ کې پرون یو کمیټه جوړه کړې وه چې د دغه کمیټې باندې په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ډلو سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف مخلص وي په دغه تحقیقاتو کې نو باید یو آزاد کمیشن جوړ کړي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین.
دا عدالتی کمیشن جوړولو اعلان ته خپل عکس العمل کې د عوامي نېشنل پارټي ترجمان زید خان ډیور ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم له پدې ماملې تقریر کول نو پکار.
دا کم جوډیشل کمیشن سره شوې ده د دې نظمګه دا ضرور د وزیر اعظم نو مطالبه چې دا د غیر جانبداري د سدي وسی اختیاراتي او د انډیپندنت دي چې په دې کې څوک مداخله نشي کولای او په خطرې کمانی خبره بدایي چې نور خو په ارض سره پکار دي چې خپل صفای پیښ کړي. خو ترکی دا وزیر اعظم فیملی والا چې کم پدې سیس کې نوال دی هغه په کار دی په خپل د کمیشن ته مخامخ شي او خپل دغه کار چې دی کم بزنس چې دی دغه صفای پیښ کړي. د سره سره چې څنګه په عمران خان باندې یا په دونو پارټو باندې په الیکشن کمیشن کې هغه کیس چلیږي د دې بار فاندینګ په کار چې دا ټول د مخامخ شي او خپل صفایانی پیش کی ولی چی د جمهوریت او جمهوری ادارو نه به د عوام باندې به اعتماد ختم شي او دغه اعتماد په ختمېدو باندې د ملک او د قوم نقصان کیږي.
د پاکستان په پارلیمان کې لوی حکومت مخالف ګوند پیپل پارټي د وزیر اعظم نواز شریف بیګانی تقریر ته خپل عکس العمل کې ویلي چې وزیر اعظم د پانا مالیکس لقبل راغلي تنقید بلخو اړول د پاره د خپل کړه مټول الزام په پخوانی وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او بنظیر بټو اچولې دي او په دغه دستاویزاتو کې د راپورته شو سوالونو جوابونو ورکولو پر ځای ټول الزامونه په پیپل ګون لګولې شوې دي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي علي محمد خان ډیو ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم د پاناما لیکس په اصل خبره خپل تقریر کې ځان غلي اوساتلو.
فرم تر کار والا کوم او هغه پیوار بدای چې ایب انویسټیګیشن کې د دې خبرې تحقیقات په کمیشن کې نه چې نور خلق برازي اوس لکه دې نه به علي بي جي مو زيد بکر امر بزي او پکې چې کمنه ثبوتونه ورګي دا به څنګه کمیشن او ځم خبر دا چې په کار دا چې میا صاحب دا خبره سیریسلی هغه غسته و او په دې باندې هغه ډیټیل گفتگو کړو د پاناما لیکس باندې خو صرف خپل د خاندان د بزنس او هیستری چاک اوټ کلوز ان یو مظلوم ثابتو کوشش کو اصل خبره دا ده چې ستا د خاندان لکه ستا یو لور او دوه زامن په دې کې نوم لري باندې هغه په دې کې د اساسو آف شور کمپنیانی ولې جوړول او خو آف شور کمپنیانی جوړې کې د ټیکس نه بچکې دوه لپاره نو تاسو ټیکس نه بچکې دوه لپاره د آف شور کمپنۍ ضرورت ولې او بیا هغه پټولې ولې دا خو داسې خبرې دي په دې باندې خو د میاسې خپل چې کوم قومي اسمبلی ممبر شپ ته هغه ختمي کې نو چې سړی د قومي اسمبلی ممبر پاتې نشي نو به وزیر اعظم څخه پاتې شي. دا ډېر سیریس الیګیشنز دي او بیسیکلی دا کمیشن چې دې ته جوړولو کوشش وکړو دا اسه آی واش ته اسه دا کوشش دا ده په پاکستان کې چې یو کار نه کول غواړي یو ولا کمیټه جوړ کړو یا ریټایر جګ دلان دې کمیشن جوړ کړي بس ته دا خبره خورې ته ووري.
په لوی کچ د پاناما لیکس د خفیا دستاویزاتو راخکره کېدو نه معلومه شوې ده چې د نړۍ شتمن او طاقتور خلک څنګه خپل دولت پټ ساتي. د پاناما یو قانوني فرم موزاک فونسکا افشا شوی دستاویزاتو شمیره 1.1 کروڑ ده او د دې په فهرستونو کې د چین او روس د صدرانو د خپلو خپلوانو او ملګرو د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د پلار او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د لور او دوه زامنو د نومونو ذکر شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
سف امریکا دی وری دیو دی د پاناما د رپورټونو تر مخه د نړۍ سترو طاقتورو سیاسي او شتمنو کسانو لخوا په پټه اقتصادي هلې ځلې چې پکې د چین، شام او د روسیې جمهور رئیسان یعنی صدران هم شامل دي. یو ستر نړیوال غبرګون وړاندې کړی دی. بیا د فوټبال یو وتلی نوم لاینل مسی نوم هم پکې ښکاره شوی دی چې وروسته د دغې د ځایي حکومتونو ملکونو حکومتونو لخوا پلټنې پیل شوې دي. د وایس اف امریکا خبریالې زلاتکا هوک رپورټ د کلسوم کاکر په غږ تاسو وړاندې کوو.
په ګرد نړۍ کې د نړیوال سیاسي مشرانو، لوبغاړو او هنرمندانو د پټمال او په خپل وادونو کې کړي د غبن پیسې د مالی زبچاولو په خاطر نورو وادونو کې اخلاص کړل سوي بانک اکاونټونو رازونه را څرګندېدو قریبا د نړۍ په هر واد کې ولس را پارول دي. دا سکینډل چې د یکشنبه په ورځ ولسته په ډاګه سو په ډیرو هیوادونو کې د دې پر سر ککړ مشرانو او نورو کسانو د چاچی د غلا اکاونټونو نستا خلاف پلټنې هم اپیل کړل سوي. د آیسلند په سرشار ریک جاوکی په زراو مظاهره کوونکو د خپل هیواد هغه مشرانو خلاف مظاهره کړي په چاسي د مالیونه ورکولو او غبن تورونه دي. دوی دغه مشرانو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوي. فارق جاوکی یو مظاهره کوونکی آئین اربرگ مندر وای زه د حکومت د کرپشن په خلاف مظاهره کوم ولې چې اجمج وزیر اعظم خپل مال په تورتلا ورجن آیسلند کې پټ کړی دی او مشته دروغ وای. د اقتصادي چارو وزیر هم د مال دغه د بنکی د خپل ګډون په حق له دروغ وای. هر څوک لدې زوست تنگ راغلی دی. د تحقیقاتي خبریالانو تر مخه دا کاغذونه دا ثابتوي چې د پاناما موزیک پونسي قانوني ادارې به د خپل ګایکانو د غلا پیسې د دوی له هیوادونو زه نورو هیوادونو ته وړلې چې دوی له بندیزونه زه بچ سي او یا ټکسونه نه په ولګږي. د پاناما صدر آن کارلوس وریلا د هغه نړیوال مشرانو زخه وړمبی مشر دی چې وایي د دې سکینډل به پوره تحقیقات کوي. صدر کارلوس وایي چې موږ د هغه ټولو نړیوال هیوادونو ملګري یو څوک سي په خپل اقتصادي نظام کې شفافیت لپاره هلې ځلې کوي. صرف موږ نه بلکې د نړۍ هغه ټول هیوادونه کوم چې د خپل اقتصادي نظام حفاظت غواړي موږ د دې په اړه د هر اشاعت او هر قسم تحقیقاتو هرکلی کوو. د فرانس، جرمني، سپین او نورو هیوادونو مشرانو هم د تحقیقاتو اعلان کړی دی چې وګوري چې دغه جعلي اکاونټونو له وجې څخه د دوی و ملکي خزانې ته څه نقصان خو نه دی رسیدلی. تحقیقاتي خبریال ویل فیډز کې بون و وایس اف امریکا ته ویلي چې دغه پیسو د غلا غبن نتایج صرف د مالیه نه ورکولو نه بلکې د ځاني نقصان هم کېدی سي. دوی زیاته کړه چې کله موږ و دغه فایلونه ته کتنه شروع کړه نو د هغې کمپنۍ نوم مخترالی په چاسي د امریکا د خزانې د وزارت لخوا تور دی چې د شام حکومت ته تیل او سون ورکوي. او څنګه سي موږ خبر یو شام په خپل مخالف وسلوالو خلاف د بیرل بمونو بمباري کوي نو د حقیقت چې دا کمپنۍ په خلاص موډ د خپل کاروبار کې اخته و او د جالي کمپنیانو په نوم به کاروبار هم کوي. نو ماته اندازه وسوه چې د دې کمپنیانو د لاسه څومره کسان اغیزمن شوي دي. شغلی فیدزوایی دغه ثبوتونه دا هم څرګندوي چې یو څو مخصوصه کسانو او کمپنیانو و موزیک پانسیکا ته درخواست کړی وو چې د دوی لپاره د جالي کمپنیانو اکاونټونه خاص په دې غرض جوړ کړي چې دوی مالیه کمه ورکړي. دغه قانوني اداره چې د باندې جالي کمپنیانی اکاونټونه جوړوي دغه ثبوتونه ردوي او له دغه کار څخه انکاري دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې د ملي امنیت غونډه شوې ده چې پکې د فوز او د استخباراتي ادارې ISI مشرانو هم ګډون کوو. په غونډه کې په هیابات کې د ترګرۍ پر ضد د روانو عملیاتو جاج اخیستل شوی دی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شانه.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د کابینې کمی سلامتیا غونډه کې د فوج سرلخکر د ISI مشر او اهم وفاقي وزیرانو ګډون درلود. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې غونډه کې د ملک په مجموعي امنیتی صورتحال باندې بحث شوې ده او دفاعي او سیاسي قیادت ملک کې د ترهګرو په ضد روان عملیات ګټور ګرځولې دي. د کابینې کمی سلامتیا کمیټه پاکستان کې د بهر ملکی خفیه ادارو کاروایو باندې تشویش څرګند کړی دی او حکومت دا معاملې په نړیوال کچ راپورته کولو فیصله کړې ده. په دې موخه کمیټه ته په رستو کې واشنگټن کې ترسره شوی جوهري کانفرنس او د پاکستان لخوا امریکې نه غستلې شوی جنگي الوتکو F-16 په معامله هم بریفینګ ورکړې شوې ده. دا غونډه په یو داسې مهال شوې ده چې په رستو کې د پنجاب ایالت لاهور کې رامنځته شوی ترهګرې پیښې نه رستو فوج او صوبایي حکومت په ایالت کې تندرا وډلو په ضد عملیات پیل کړی دي او صوبایي حکومت وخت په وخت د ایالت په مختلفو برخو کې دروانکارو د وجلو او د شکمنه تنانو د گرفتارولو داوی کوي. د ایالت د ترهګرۍ مخنیوي ادارې تیر شپه لاهور کې د کلدم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان شپږ ترهګرو د وجلو داوه کړې ده او مطبوعات د ادارې د ویان د خولې وایي چې وجل شوی تنانو تعلق د TTP استاد سلیم ګروپ سره و او دا چې دوی په لاهور کې د اهم حکومتي شخصیاتو د وجنې منصوبه بندي کړې وه. رپورټونه زیاتوي چې پنجاب په بهاولپور علاقې کې ترسره شوي عملیاتو کې 12 تنان گرفتار کړي شوي دي او د بکر علاقې نه 8 افغانان هم نیولې شوي دي. پنجاب کې تر دې دمه پورې شوي کاروایو په حق له سیډون کې وایي چې حکومت یو ښه پیل کړی دی خو دا کاروایي ډېرې په لاندې کچه کیږي او د تندرو ډلو د مشرانو په ځای صرف عام شرخوخي په نښه کولی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو یو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری په دې اړه صدا سوایي.
لیکن مڈل سے اوپر اور ٹاپ کی لیڈرشپ کو کسی تنظیم کو پنجاب میں ہاتھ نہیں ڈالا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہے یہ بھی وہ جو کہ فٹ سولجرز ہوتے ہیں جو کہ کاروائی کرتے ہیں صرف ان پہ ہوگا یا ان پہ بھی ہوگا جو بیٹھ کے ان کو ٹرین کرتے ہیں.
دی وای چې د اپریشن د کامیابی اصل معیار بدایوي چې د اغه تندرو وډلو د مشرانو په ضد څه کاروایی کیږي څوک چې پنجاب ایالت کې فرقایز تشدد او د ترهګرۍ د پیښو اصل منصوبه ساز دي. حسن عسکری زیاته کړه چې دغه ډلو د مرکزونو او کاروایو نه حکومت ښه خبر دی خو په تیرو وختونو کې چرته هم صوبایي حکومت یا ریاستي ادارو دوی باندې لاس نه دی اچولی. د دفاعي چارو بلې او څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه پنجاب کې ترسره شوی کاروایو په حق له خپله څېړنه کې ډاکټر حسن عسکری پشان نظر لري او دا زیاتوي چې ریاستی ادارې پنجاب کې اوس هم ځنې تندرا وډلې خپل اساسې ګڼي.
دیکھیں جیش محمد ہے، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد کے ساتھ ساتھ جیسے حرکت المجاہدین کے کچھ ایلیمنٹ ہے. ریاست کا ایک جو ایک کام ہے مطلب جو ہندوستان اور کشمیر کے حوالے سے وہ کاروبار جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے ان پہ ریاست بھی ابھی ہاتھ اٹھانے کے اس میں نہیں ہے.
دا وای چې هند مخالفه تنظیمونه جیش محمد، لشکر طیبه او حرکت المجاهدین پنجاب ایالت کې مرکزونه لري. او د عائشہ صدیقہ په وینا دغه تنظیمونو د فوج په ملاتړ سره د هند خلاف خپل خود ساخته جهاد ته د کاروبار شکل ورکړې دي. ذکر ریاستی دارو لا تر اوسه پورې د دغه تنظیمونو خلاف څه کاروایی نه دي کړې، کم چې په حکومتي دعوه باندې او سوالیه نشان دي. واضح دي وی چې د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه هم په حکومت باندې پنجاب کې د تندرو وډلو خلاف د زړه پورې کاروایی نه کولو تورونه لګوي، او د ریس خپلوي چې تر څو حکومت د خپل پردي د توپیر نه بغیر د ترهګر ډلو ضد کاروائی نه کوي تر هغې د ترهګرۍ په ضد د کامی تګلارې د کامیابۍ سه امکانات نشته دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو موږ سره ملګری اوسې، یو سم د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنستي انټرنیشنل د نهې پر ورځ خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2015 کې 1340 کسان په دار خېجول شوي دي، او د هیومن رایټس واچ د شمیرې تر مخه د کال 1990 نه وروسته په کوم کال کې دا تر ټولو زیاته شمیره ده چې تیزندې سزاګانې پکې عملي شوي دي. د رپورټ تر مخه په ټوله شمیره کې 90% نه زیاتې سزاګانې په پاکستان، سعودي عرب او ایران کې ورکړل شوې دي. په پاکستان کې دغه سزاګانې ولې زیاتې کړې شوې دي، په دغه حق لاره بیا پیر یو تفصیلي رپورټ لري.
د تنظیم له اړخه جاری سوي رپورټ کې ویل سوي دي چې په کال 2015 کې لږ تر لږ 1440 تنانو ته پانسي ورکړې سوي ده، چې په کې شاوخوا 90% په درې هیوادونو ایران، پاکستان او سعودي عرب کې ورکړې سوي ده. د رپورټ تر مخه په کال 2014 کې دغه شمېره 523 وه. د امنیسټي انټرنیشنل دغه رپورټ وایي چې په دغه فهرست کې چین او ویتنام نه دي شامل، چېرته چې د پانسي شمېره پټه ساتل کېږي. رپورټ کې امکان څرګند سوی دی چې چین په پانسي ورکولو سزا کې په لومړي نمبر دی، او په مجموعي توګه دغه شمېره په زرګونو نور هم سیوا کېدای سي. د رپورټ تر مخه ایران تیر کال 900 او پاکستان 386 تنانو ته پانسي ورکړې ده، او په پاکستان کې دغه شمېره د هیواد په تاریخ کې په یو کال کې تر ټولو زیاته ده. په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارې هیومن رایټس کمیشن مشر سهرا یوسف ډیوه ریډیو ته وایي چې دغه شمېره کې زیاتوالی د ترهګرۍ د پیښو سبب دی.
یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف ٹیررسٹ کے لیے ہے، مگر کچھ مہینے بعد مارچ میں غالباً
پاکستان کی کسام د پانسی بندیز لری کول په وخت ویل سوی و چې تراګرو ته به پانسی ورکول کیږي، خو قتل سوی دي چې تیر کال پانسی ورکول کیدونکو اکثره خلک تراګر نه وو، او په دوی کې دوه داسې هم شامل وو چې ویل کیږي چې د جرم په وخت نابالغه وو. دوی دا هم وایي چې په پاکستان کې په عدالتي او پولیس نظام کې د خرابې له وجې دغه خلکو کې څه بیلګونه خلک هم کېدای سي چې په کار دي چې دغه نظام د شوالي لپاره پکې بدلون راوستل سي. سرګند دی وی چې په پاکستان کې په کال 2014 کې پېښور آرمی پبلک سکول کې د برید چې پکې یو سلسله ور دیش ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سوي وو، د پانسي څخه بندیز لري کړی سوي وو، او د تندرو لپاره د دوه کاله لپاره فوجي عدالتونه هم جوړ کړی سوي وو. حکومت خپل په نېشنل اکشن پلان کې دا دعوی کړی وی چې د ملک تفتیشي پولیس او عدالتي نظام کې به شوالې راوستل سي، او د فوجي عدالتونو کردار به کم کړی سي. خو شاوخوا یو نیم کال تیرې دوه پس د څېړونکو تر مخه څه په زړه پورې کار په نظر نه راځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ریڈیو ته یواری بیا په خیر راغلی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا ستاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو.
د مالیو یا ټیکسونو نه د دولت پټولو رسوایی یا سکینډل کې په ککړو نړیوالو مشرانو باندې فشار زیاتیږي. د پاکستان حکومت مخالفه ډلو هم په وزیر اعظم نواز شریف باندې نیوکه زیاتې کړي. د نوموړي لور او دوه زامن په دغه سکینډل کې ککړ دي.
ہر خبر بدائی کہ نور خوب ہر سڑے پکا دے چی خپل صفائی پیش کی ہو تو ان کے وزیر اعظم فیملی والا چی کم پدی کنوال لی اگر پکا دے چی پخپلا دے کمیشن تب مخامک شی.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل وایي په 2015 کې په زیاتو تیزندې ورکولو یا اعدام کولو کې پاکستان په دریم مقام پاتې شوی. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرګ د سزا مخالفت کوي. د تنظیم مشره زهره یوسف وایي د تراګرو پر ځای نورو ته تیزندیانې ورکړې شوې دي.
مگر کچھ مہینے بعد مارچ میں غالباً یہ سب کو اپلائی کرنے لگا.
پاکستان یو قبائلی عدالت یو ځل بیا د ډاکټر شکیل افریدی قضیه ځنډولې. په ډاکټر افریدی په ظاهره یو مقدمه ده، خو څېړونکو او امریکا وایي د پاکستان ریاست هغه د ترهګرې ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن په درک لګولو تورن ګڼي. د ډاکټر افریدی وکیل وایي
موږ تر بل قانوني سلاره نشته، ځکه چې دا پټه خبره چې کوم لري دا فاکا ټولو کې غټ عدالت لکه سپریم کورټ زموږ لپاره نو دینه بر عدالت بلشته نه موږ بل عدالت وې نه شو.
او سمران کو خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان کې اکثر سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس په لړ کې جوړ شوې عدالتي کمیټې باندې سخت نیوکه کړې دي او دغه کمیټې غیر ضروري بللې. پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر ویلي وزیر اعظم نواز شریف د خپل کورنۍ نه د پام اړولو په خاطر په بنظر بوټو او نورو مخالف سیاسي مشرانو باندې د کرپشن تورونه ورولګول. نوموړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په خپل صفایي کې دغه وینا بی ځایه وه. د عوامي نېشنل پارټۍ ترجمان زاهد خان هم ویلي د پاناما لیکس په اړه د حکومت یو آزاد کمیشن جوړ کړي. قومي اسمبلی کې د تاریخ انصاف غړي علي محمد خان ویلي که وزیر اعظم نواز شریف په دغه معاملې کې مخلص وي نو یو آزاد تحقیقاتي کمیشن دې جوړ کړي. د پاناما د یو قانوني فرم لخوا د نړۍ یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو تر څنګ په مشورو لوبغاړو او فنکارانو باندې په لویه کچه د غیر قانوني اساسو پټولو رازونه برسېره شوې دي چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په لور او دوه زامنو هم تور دي.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل د نهې پر خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې کال 2015 کې 1400 کسان په دار کې جوړ شوي دي او د هیومن رایټس واچ د شمیرې تر مخه د کال 1990 نه پس دا په کوم کال کې تر ټولو زیاته شمیره ده چې د تیزندې سزاګانې په کې عملي شوې دي. د رپورټ تر مخه په ټوله شمیره کې د 90% نه زیاتې سزاګانې په پاکستان، سعودي عربستان او ایران کې ورکړې شوې.
بلوچستان د ملیشی ځواکونو وایان ویلی د صوبې سرحدي سیمې چمن په بوغرا سیمه کې په عملیاتو کې د افغانستان د استخباراتو یا ان ډی اس یو کارکونکی نیولې ده. د نیول شوي افغان تن په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو ویلې شوي دي د هغه نه چاودیدونکي مواد، بمونه او د هغه د بلقینه یو شمېر وسله ترلاسه شوې ده. د ملیشی وایان ویلی دي چې نیول شوي تن په بلوچستان کې ترهګرو ته وسله او چاودیدونکي مواد رسول. چارواکو ویلي د نیول شوي تن نه پلټنې روانې دي. د افغان دولت لخوا په سمدستي ډول په دغه خبر کې مخبرګون مخې ته نه دی راغلی. بلوچستان کې د افغان استخباراتي ادارې د کارکونکو د نیول کېدو ادعا په داسې مهال شوې چې نږدې 10 ورځې وړاندې هم دغه صوبه کې چارواکو ویلي وو چې د هند د استخباراتي ادارې را یو حاضر سرویس افسر یې هم نیولی دی.
پاکستان ته د راتګ لپاره د افغانانو د ویزې پابندي ولګول شي چې دا رنګا تراګری خلاف د هیواد کوششونو ملاتړ وشي. دا خبره په پاکستان کې شوې په یو نظر پوښتنه یا سروي کې د پاکستانیانو اکثریت کړی ده. ګالپ وایي چې 90% پاکستانیانو افغانانو لپاره د ویزې د شت په حق کې وینا کړې ده او یوازې 9% خلک د دې خلاف دي.
یورپی یونین د بشري حقوقو د ډلو د سختو نیوکو وروسته اعلان کړی د یونان نه به په خودکار نظام لاندې پناګزین ترکی ته نه لیږل کیږي. په یورپین یونین کې د سیاسي پناغښتونکو د چارو ترجمان جین پیر وایس اف امریکا ته ویلي یورپی یونین به هر کډوال ترکی ته لیږلو نه وړاندې په یورپ کې د سیاسي پناه اخیستو دپاره د درخواست ورکولو حق ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبر.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو، او اوس هم په ګرد پاکستان کې د بارانونو چې کومه لړۍ ده هغې په سلګونو کسان وژلې دي. په خیبر پختونخوا کې صوبایي چارواکي وایي چې وروستي بارانونو له کبله 16 کسان چې دي هغه مړه شوي دي، خو زیاته شمیره چې ده هغه داسې هم ده چې هغوی ځپل کېدی شي او بیا د مرګونو په شمیره کې زیاتوالی راتللی شي. زیات تاوان کوهستان او شانګله ضلع کې زینو ته رسیدلی دی، او تر 900 نه زیات کورونه چې دي هلته کروان شوي دي. د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې زر تر زره د کومک رسولو هڅې او هلې ځلې کوي. نور تفصیل لري احسان محمد خان د سیمینه.
یو خوا چې د حکومت لخوا د مرستې او کومک اداوې هم کیږي، خو د دغه اغیزمنو سیمو اوسیدونکي ګیلمن دي چې د حکومت لخوا د دغه آفت په وخت ورسره هیڅ قسمه کومک لا نه دی ترسره شوی. د شنګلې ضلع د رانیال یونین کونسل مټکلي اوسیدونکي لیاقت عظیم چې د کور غورځېدو په نتیجه کې د فامیل 15 تنان مړه شوي، دی وایي
جی دا د کور نه شاته سلایډنګ شوی دی. یو پکې ما محترمه والده صاحب وفات شوی ده، درې پکې زما مادری بچی دې وړه فات شوی دی، یو دوه لکانو یو جنې وا او یو مې غاره پکې فات شوی، یو مې پکې روح زخمی شوی و هغه وخت کړلې. جی تر اوسه پورې حکومت عمل موږ ته څوک هم نه دی راغلی، تپوس هم نه دی کړی چې یار دا انسانانو کو جناب دغه ځناورو یا دا د پاکستان کې کنه غیر ملکي
ضیاءالحق هم د رانیال کلی اوسیدونکی دی او خپل کور یې د کمر لاندې شوی دی. ډیو ریډیو ته وایي
حکومت خیمه نه راکړی نه کمر لا کړلی، موږ نه لیدلې نه حکومت سرکاري قسم نه راغلی چې دا لانسه نوټ کې یا چلو کې حکومتي طرف نه، نه د پرایویس طرف او نه د فیډرل طرف نه څه اډ راغلی، نه څه حکومتي څه کسان راغلي هیڅ هم نه راغلي.
د پی ډی ایم ای چارواکی وای په صوبه کې 15 مرګونه راپور شوی دي، خو د کوستان په کندیا تحصیل کې د غر لاندې شوی 15 تنانو د لټنې عمل روان دی، او هغه 15 تنان چې د زرګونو ټنونو د ملبې لاندې ورک دي په مړو کې تر هغې نشي شمیرلې تر کومې چې د ضلعي انتظامیه لخوا دغه مړه ونه ګرځولی شي. د افتونو د مخنیوي دغه حکومتي ادارې ویان لطیف الرحمان په وینا ډېر زر به اغیزمنو سیمو ته کومک ورسوي.
کم دا افیکټډ کورونه دي کمیټیانې جوړېږي، هغه بدلېږي د کلو اسسمنټ کورونو بدغه کوي، هغه کورونو باندې به هم بیتا دغه پالیسۍ مطابق ته دغه کمپنسیشن موږ ورکوو. بل د ریلیف اکټیویټیز روان دي، ډسټرکټ انتظامیه سره ټینټونه نو او سره کمبلې نوې ټیچایانې نوې نو چونکې هغه د دې نه ډسپیچ کېدل کمبلے او د کچن چې کوم سامان ان تر ریکوایرډ دی ام وو ته دا کړی ان شاء الله ابو ته ډیر زر ملو شي.
د بارانون ورستو چې نه یوازې شمالي برخو څخه تیر شوی شراره شم سړک تړلې شوی، بلکې د کمرو غرزیدو لوجي د شنګلي مرکزی بشام سواد سړک د کوستان تورغر بونیر دیر سواد چترال مانسیرا او بټګرام زیاتره رابطه سړکونه هم تر وسه پوری تړلې پراته دي. د حکومت په وینا د مرکزی سړک شراره شم په شمول او د زننور سړکونو پرانستلو د پاره د پاکستانی فوج لخوا هم کار روان شوه، او د کومک رسولو د پاره دوه هلیکاپټرونه هم ابتباد کې ولاړ دي چې د موسم خکې دورستو به اغیزمنو سیمو ته د کومک رسولو د پاره کارول کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ابتباد.
دا قدر منو ریدون کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی احسان محمد خان نمو تفصیل واوریدو چې د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په سونو کورونه وران شوي دي او یو شپه تک آسان په دغه سختو بارانونو کې مړه شوي دي. بارانونو او سیلابونو که یو خا د خلکو کورونو ته نقصان رسولی نو فصلونو ته یې هم په لویه کچه باندې زیان اړولی دی، په خصوصي توګه بیا د سبزۍ او چې کوم نور فصلونه دي هغې ډېر زیانمن کړي دي. د ډیوه ریډیو خبریال ملک وقاص خان په چارسده کې سبزی منډۍ ته ورغلی دی او هلته نه موږ ته رپورټ رالیږي چې په دغه سبزی منډۍ کې اوس په داسې حال چې بارانونو ډېر نقصان کړی دی، سبزیانې د کم ځاینه را روان دي، دی وایي چې ټماټر د هندوستان نه راځي، نورې سبزۍ د کم کم ځاینه په دغه منډۍ کې راځي، اوس قیمتونه دي. تفصیلي اورو د ډیوه ریډیو خبریال ملک وقاص خان.
اوریدونکو زه دلته کې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په سبزی منډۍ کې موجود یم. دلته کې سبزیانې د شبقدر، پړانګر، تنګي، شیرپو، د نوخار او د مردان د جوختو پټونه دې سبزی منډۍ ته راځي. خو دې وخت کې په سبزی منډۍ کې صرف ټینډا او بادرنګ د خپل علاقې دي. د نورو سبزیانو نرخونو باره کې تاسو ته د دکاندار وایي.
ټماټر انډیا ناراضي 60 روپیه کیلو دی او بینډۍ پنجاب دی 120 روپیه کیلو دی. ٹینڈے اور بادن جی 20 روپے کلو، 25 30 روپے کلو لیا. پیاز کراچی اندر راجی 50 روپے کلو. دی وقت دی وقت جگم نے پنجاب تورے کریلے راجی خگرانی کنا اکا 50 60 روپے کلو. جگم نے نا کدوان دی کریلے 40 روپے کلو را او تورے پنجاب دان دی وقت 100 روپے کلو پتانے لانیشتا.
خیبر پختونخوا کې کله نه چې بارانونه شروع شوي دي، ډېر ورځو سبزیانې کرلې شوي دي، خو هغه ګلی وخلی او باران وخلی نو زرغونې شوي نه دي. کاروباریان وایي چې دا به څو ورځې پس، لکه دوه میاشتې پس تقریبا به دا رالګي. خو دې ځای چې کوم خپل ټینډۍ او بادرنګ دي نو هغه ډېر زیات ارزان دي.
نو خو چې د ټایم ته وګورئ او د سبزیانو ته وګورئ دا ارزان دي. سیزن نن سبا را دې ځای نه دي او بیا هم الحمدلله ښه کارېله دا هفته مخکې په دغو باندې به 250 روپیه کیلو وه، اوس دا 30 روپیه کیلو ده. بیا دغه شان بینډۍ دی 120 روپیه کیلو دي او وسره ټینډه د وطن چالو شوه په 40 روپیه کیلو شوه، 2 کیلو به دېشته. خو اوس بګې ګاګ نخرې کوي، کوئی څوک وایي خورو وایي څوک وایي نه خورو وایي څوک وایي وړم سوځي او بینډۍ دغه خلک یې په مینه باندې وړي. نو خو په دا چې نن سبا د پاکستان عوام چې کوم دي دوی له سونه ګران سیز ورکې دوی خوشحالي چې ارزانې لګه د خورو بشه په بازار کې ګرځي څوک ولې بیا خپل هم نه راځي. ټماټر دا شو چې لګه خبره دا یو کیلو کیلو ټماټر 2 کیلو په دې شمه دوی چانې وړو بشپې دوی روپیه کیلو دي. کمزوري خلک وړي
دکاندار بیپاریان همدا وایي چې په دې سیزن کې دې وخت کې دا سبزیان ډېرې ارزانې هیله ساتلی چې په را روانو وختونو کې چې را روان د روژې میاشت په هغه ورځو کې سبزیانې ډېرې ګرانې وي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختنو ځوابونه د هر ګل پرواز ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ غږ اوري. اوس هم د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی د سرشمیرنې د پروسې د ځنډیدلو وروسته د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا د مخالفت نه ډک غبرګون لا هم را روان دی او د مخالفه سیاسي ګوند قومي وطن پارټۍ مشرانو د ټولګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې ده. وایي چې د سرشمیرنې دغه ځنډول شوی پروسه دې زر تر زر عملی شي. نور تفصیل لري ریاض حسین په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مرکزی حکومت له طرفه په ټول هیواد پاکستان کې مردم شماری یو ځل بیا ځنډولې شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوند قومي وطن پارټۍ د سرشمیرې لپاره د ټولو ګوندونو د کانفرنس را بللو فیصله کړې ده او په صوبه کې زیاتره سیاسي ګوندونو د دغه فیصلې مرسته کړې ده. د قومي وطن پارټۍ مرکزی غړي هاشم بابر ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په مرکزی پارلیمان کې خیبر پښتونخوا مناسب نمایندګي نه لري او زیاتره د مردم شمارۍ نقصان قبایلي سیمو ته هم کیږي.
ډیر ورک کړی دی خصوصا زمونږ چې کم دی هم په دې سینسس په باره کې راغواړو دا آل پارټیز کانفرنس د راغوښتو نه مخکې اول د دې نورو پارټیو ویوز دي هغه هم اغوستل غواړو سوچ دی قوي سوچ دی چې سینسس چې کم دی ډیلی کېدل چې کم دی د پښتونخوا صوبې دپاره خصوصا د وړو صوبو دپاره عموماً چې کم دی دا زمونږ په نقصان په دې نقصان کې چې کوم دی زموږ ډېرې مسلې پیدا کېږي ځکه چې زموږ په نیشنل اسمبلی کې مؤثره آواز نشته ځکه چې بروټ میجارټي د پنجاب ده د فاټا چې کوم دی سینسس ډېر زیات ضروري دی ځکه چې فاټا ته هغه کم از کم حقوق خو پرېږدي چې هغه مراعات هم ورته نه ملاوي دا بجې انشاءالله دا موږ ډېر زر راغواړو له موږ تعین نه دی کړی چې بل هفته کې راغواړو
دولس ورځې وړاندې په مرکزي ښار اسلام آباد کې د مشترکه مفادات کونسل غونډه رابللې شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم ګډون په دې غونډه کې د ملک دننه د تیرو اتلسو کالو راهیسې د سرشمېرې د نشوالي باوجود د نامعلومه مودې پورې مردم شماري بیا وځنډولې شوه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي په صوبایي اسمبلی کې پارلیماني مشر سردار حسین بابک د سیاسي کانفرنس مرسته وکړه او وی ویل چې باید د دې خبرې تپوس د صوبې د اعلی وزیر نه هم وکړي شي
حکومت کی ناستدا حکومت وزیر اعلی پخپلا وزیر اعظم سرا یا مشترکہ مفادات کونسل کی دا خبر من لیدا دا یو سوالیه نشان دی باید چې لکه هغه دې خبرې ته سنجیده شي او کغه سنجیده وي چې د خپل وزیر اعلی نه تاسو کی چې د وزیر اعظم سره دا خبره ولې منلې ده او په ځای دې چې نن کوم لغی دا تاثیر ورکړي چې هغه آل پارټیز کانفرنس کوي د دې په ځای باندې چې کوم ته غي وضاحت کوي
د عین مطابق د مشترکه مفادات کونسل غونډه هر درې میاشتې پس را بللې شي چې پکې د مرکزی حکومت نه علاوه د ټولي صوبې مشران هم ګډون کوي او په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم فیصله کیږي د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړي اخونزاده چټان د دغه کانفرنس مرسته وکړه
پاکستان پیپلز پارٹی تاریخ کو اوچت کے ہمیشہ دا پارانا دا وفاق سیاست کلے دے او دا احساس محرومی چی کم خکار قومون دی دا غوی دا حقوق آوازی پورتا کلے دے او کلے چی پا اقتدار کی راغلی دی نو دا غوی دا حقوق و خبری کلے دا پاکستان پیپلز پارٹی خپلم دا احساس محرومی خکار قومون دا پارانا آواز پورتا کئی او ہر چوک چی دا آواز پورتا کئی نو دا غوی سبا دویم آواز چی کم پا دی ملک ملگری ناغبا دا پاکستان پیپلز پارٹی آواز
دا تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومی اسمبلی غړي علی محمد خان وای چې باید د قومی دلچسپی ستول د پارلیمان د لارې هواري کړی شي پاکستان دننه دو اتیا فیصد د وسایلو د تقسیم فیصله د آبادی په بنیاد کیږي او د کال 1998 راهسه په ملک کې سرشمیرې سرتنې رسیدلی چې پکې د صوبو د آبادی پوره پوره تعداد معلوم شي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
ادر منو ریدون کو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ رسولي خبرو اترو کې کم خنډان دي د خبرې اترې په کم ځای ولاړې دي او پاکستان ولی تر اوسه د خپل وادو سره سم طالب مشران د خبرو اترو د میز ته راکش نکړل د ډیو ریډیو خبريال افتخار حسین په دې موضوع باندې د پاکستان او افغانستان د سیمې د چارو امریکایي چارواکي جیمز ډابن سره خبرې اترې کړې چې د پاکستان او افغانستان خصوصي استازي پاتې شوی دی د جیمز ډابنز سره دغه مرکې تفصیل افتخار حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د امریکا وتلې ډیپلوماټ او د افغانستان پاکستان لپاره پخوانی خصوصي نماینده جیمز ډابنز وایي چې افغان طالبانو سره د خبرو عمل ډیر پیچیده ښکاري او دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې تیر 15 کالو راهسې د خبرو اترو د هڅو باوجود هم د امن پروسې کومې عملی نتیجې نه دی رابرسېره کړې ډیوا راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دوی ویلي دا ډېره د مایوسۍ خبره ده چې وادي او نه خو جوړ شي غونډې پکې هم جوړې شي دا په څرګنده یو پیچیده عمل دی طالبانو کې ځینې خلک داسې موجود دي چې هغوی ګڼي دوی جنگ په میدان ګټلی شي د پاکستان خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر میاشت په واشنگتن کې یوې د سیړنې ادارې کونسل ان فارن ریلیشنز ته خپل وینا کې په اول ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران د پاکستان په خوربان اوسیږي او همدغه وجه ده چې دوی په سنس اثر لري. د دې نه علاوه چې پاکستان د افغان طالبانو سره د اړیکو نه انکار هم نه کوي، نړۍ ته دا باور همیشه ورکړی دی چې افغانستان کې د امن چابی د دوی په لاس کې ده. افغان طالبانو سره خبرې اترې یو وار بیا د ځنډ ښکار شوي او په دغه موضوع اوس پاکستان کومې خبرې هم نه کوي او د افغانستان لخوا د تورونو دغه لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده چې پاکستان مخلص نه دی. د پاکستان مهم رول په حقله کله چې د امریکا دغه ډیپلوماټ نه دیو راډیو پوښتنه وکړه نو دوی ویل
to see a peace process but I don't think Pakistan is prepared to do the one thing that would force a peace process which is to make clear to the Afghan Taliban that they can no longer use Pakistani territory to attack Afghanistan.
پاکستان اسی خود امن دغه عمل غواړي چې سرته ورسی، ولی یو کار چې دغه د امن پروسه یقیني کوي انخ کاری چې پاکستانی اوکی او هغه طالبانو ته په صفه ټکو کې ویل دي چې که خبرو ته نه کینې نو زمونږه خوره پرېږدې او په افغانستان بریدونه مکوي. سیړنکاران وایي چې د پاکستان دوه مخې کردار د افغانستان امن لپاره بې ځایه تمې او سیمه کې ثبات لپاره د ګډو هڅو ژمنې کومې نوې خبرې نه دي او دا د کلونو راهسې اورېدل کیږي، ولی هغه بنیادي پوښتنه اوس هم په خپل ځای موجود ده چې آیا د دې لپاره پاکستان او د سیمې هیوادونو څه کړي دي.
وایس اف امریکا د ریډیو دی د امریکا په مشرۍ کې د نیټو ائتلافي هیوادونو ائتلاف لخوا په افغانستان کې په تیر یو کال کې د سلو نه زیات د ترګرۍ پر ضد عملیات شوي دي چې پکې د دولت اسلامي داعش وسلوالو پر ضد باندې دوی نښه شوي دي او په هدف کړی شوي دي. په هیواد کې د داعش زور مات شوي دي د دغې عملیاتو له کبله. دغه خبره د امریکې د پوځ یو مشر جنرال چارلز کلیولند لخوا په کابل کې شوې. نوشروان قلندر د وایس اف امریکا خبریال رپورت تاسو وړاندې کوي.
د امریکا یو پوځي جنرال چارلز کلیولند کابل کې د خبرو په وخت ویلي دي د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د عراق او شام ډلې داعش ته په لوی شمیره کې ځاني زیانونه اړولې دي او اوس د ننګرهار په شمول د مشرقي افغانستان نورو سیمو کې د داعش یوازې تر یو زرو پورې وسلوال موجود دي. کمانډر کلیولند ویلي دي د دې نه وړاندې ننګرهار کې داعش ډلې سره تر درېو زرو پورې د وسلوالو شمیره موجود وه. چارلز کلیولند نور څه داسې وایي.
From the 1st of January this year until the 31st of March, U.S. forces have taken just under 100 kinetic
strikes. دوی د امریکا جنگي الوتکو دروان کال جنوري میاشتې راسي تر مارچ یو درشمې نیټې پورې تر سلو پورې هوائي بریدونه تر سره کړې دي چې اکثریت یې پکې ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې وسلوال په هدف کړې دي. امریکایي جنرال په دې موقعه وویل داعش ډله کې هغه وسلوال موجودیت لري چې یا خود پاکستانی طالبانو نه ځانل شوی وو او یا بیا د افغانستان د طالبانو نه مایوس شوی وو. داعش ډلې دغه وسلوال راجمع کړل او نوی لیډرشپ یا مشران یې ورته ورکړل. د یادونې وړ ده د جنوري په 10 نیټه کال 2015 کې د پاکستان طالبانو یو کمانډر حافظ سعید په مشرۍ کې د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش خراسان ډلې بنیاد کېښودې شو او د داعش مشر ابوبکر البغدادی په لاس یې د بیت اعلان وکړو. د دغه سو میاشتې وروسته داعش ډلې د ننګرهار سیمې څخه د اف ام ریډیو د لارې خپل نشریات خپرول هم پیل کړل چې پکې به خلکو ته په داعش کې د شاملېدو ترغیب ورکوو، خو افغان ځواکونو بیا وروستو داوا کړې وه چې دغه ریډیو سټیشن یې تباه کړی دی. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د مارچ په میاشت کې د افغانستان پارلیمان غړو ته خپل وینا په مهال ویلی وو د هیواد ځواکونو یې د ختیځ ننګرهار څخه د داعش ډلې بیخ اوخ کړي. د امریکای جنرال لخوا په ننګرهار کې په تیرو دریو میاشتو کې د داعش وسلوالو ته په لویه کچه ځاني زیانونو اړولو داوا په داسې حال کې شوی چې هم د نهې په ورځ د ننګرهار چارواکو ویلي دي دوی د ننګرهار ولایت په کوټ سیمه کې د عملیاتو په وخت د داعش 19 وسلوال وژلي دي او 15 نور یې جوبل کړي دي. امریکایي جنرال چارلس کلیولینډ دا خور شوی تاثر هم رد کړو چې پکې ویل کیږي غنې طالبانو د افغانستان درېمه برخې سیمې باندې کنټرول لري. دی وايي
That's just not true. I think you can make an argument that one third of the country is contested, but at the end of the day, we know that one third of the nation is not.
دا خبره رښتیا نه ده، خو البته دا ویل کېدی شي چې طالبانو دا وخت د افغانستان درېمه برخې سیمو کې د افغان ځواکونو سره په جنگ دي. کنټرول ورته ځکه نشي ویل کېدی چې طالبان د افغانستان د آبادی په درېمه برخې اولس باندې هیڅ کنټرول نه لري، نه دوی د دې د ولکې د لاندې ژوند کوي. امریکایي جنرال زیاته کړه افغانستان کې د ناټو ځواکونو تم لري چې طالبان به روان کال سخت او فیصله کون جګړه کوي، خو دی وايي افغان ځواکونه د دغه خطرې مخنیوي صلاحیت لري. یاد دی وی چې افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دا وخت د ناټو نږدې 14,000 عسكر موجود دي چې زیاتره شمیره پکې د امریکایي ځواکونو ده، او دغه ځواکونه د افغان پوسټ په شا ولاړ دي او دوی سره د ترهګرۍ مخنیوي کې مرسته کوي.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
قدر من اوریدون کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. بلوچستان کې د پولیو په ضد د ویکسینو ورکولو د مهم نن دریم ورځ او دغلته د ماشومانو ته د پولیو په ضد چې کوم ساسکي ورکول کیږي دا غي سره سره انجکشن او لګولو په اهمیت باندې هم خبرې اترې شوې دي. تفصيلات او د ډیور ریډیو خبريال ایوب ترین نه.
هغه ماشومان چې عمرونه د څلورو څخه نیولې بیا تر درویشت میاشتو پورې دي نن درېمه ورځ هم د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ ضد د انجکشن لګولو لړۍ روانه وه. په لومړني پړاو کې به دغه انجکشن یا ستنې په کوټه کې عبدالله او پشین کې لګیږي، کوم چې د پولیو د وایرس له وجې د روغتیا نړیوالو ادارو له مخه زیاتې خطرناکې ګرځولې دي. د پولیو ضد د ستون لګولو د کمپین د کامیابۍ لپاره صوبایي حکومت د نن څخه په کوټه کې د مساجدو او موټرانو د لارې هم اعلانونه پیل کړي وو. د غډول د کوټي ورسپانو او اف ام ریډیو هم د پولیو ضد و ماشومان ته د ساسکو او ستن لګولو په کې اعلانات روان ساتلی وو.
کله پورې چې هر ماشوم د پولیو نه محفوظ نشي زمونږ هر ماشوم په خطر کې دی. په دې چې کله هم پولیو ورکر تاسو لراشي نو 15 کالو نه کم هر ماشوم لا پولیو قطرې لازمی ورکوي.
بلی غاړې ته مې د کوټ لوی روغتون یعنی سیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې د پولیو ضد په مرکز کې و کم عمر ماشومانو ته ستنې لګېدلې. په دې ترڅ کې د مرکز مشر ډاکټر اسرار راته وویل چې دلته هر ورځ په سلګونو ماشومان ته د پولیو ضد ستنې لګېږي.
سیول هسپتال مې کیونکې رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے اس سے زیادہ ہی ہم کوریج کرتے ہیں.
ڈاکٹر اسرار وایي په سیول هسپتال کې هر ورځ رش زیات وي، دلته چې کوم زموږ ټارګټ وي دا هغه څخه زیات ماشومان ته د پولیو ضد ستنې لګوو. نوموړي زیاته کړه چې اوس هم ځینې خلک د پولیو ضد د ماشومانو د درملنې په حق کې نه دي، نو هغه دوی پوهوي او وروسته یې چمتو کړي چې خپلو ماشومانو ته ستنې ولګوي. د صوبای حکومت د اعلان له مخې به د صوبې په دری ولسوالیو کې په اتو ورځو کې ونږدې 300,000 ماشومان ته د پولیو ضد ستنې لګېږي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.